تاسو سمو شخله ازادي رادیو اوري د افغانستان د سولې عالی شوراوي طالبان باید د سولې په اړه په راتلونکو څلور اړخیزه غونډه کې په متحد ډول خپل دریز واضح کړي. د دې شورا سرپرست ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو یووالی د افغانستان د سولې په خبرو کې مهم رول لوبولی شي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو کې طالبانو هم داسې هڅې پیل کړي چې خپل منځي اختلافات حل کړي. ټاکل شوې ده چې د روان جنوري په 11 نیټه د پاکستان په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ د سولې لپاره خبرې پیل شي. د موضوع په اړه د ناجی صاحب راپور واوري.
د سولې عالي شورا وایي چې د سولې په اړه د روانو ملي، سیمه ییزو او نړیوالو هلو ځلو تقاضا او اړتیا دا ده چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې طالبان برخه واخلي. د دغې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډېر مهم رول لري.
د دغو هلو ځلو تقاضا دا ده چې د طالبانو اسلامي تحریک متحد ډول باندې د مذاکراتو میز ته لاړ شي. د هغوی اتحاد یووالی د مذاکراتو په طرز کې د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي. د افغانستان په ثبات او په ټیکاو کې
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسله والو طالبانو ویلي د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دوی ترمنځ د رامنځته شوو اختلافاتو د حل په هدف هلې ځلې پیل شوې دي. دوی په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په فراه ولایت کې په دې وروستیو کې د طالبانو د اختلاف د مخنیوي په هدف یوه غونډه هم جوړه کړې ده. د وسله والو طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د حل خبرې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې ده د جنوري په 11 په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه وکړي. د دې غونډې هدف په افغانستان کې د دایمي سولې راوستل دي. لبلې خوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د جیش المسلمین د ډلې مشر سید اکبر اغا د طالبانو ترمنځ د روانو اختلافاتو د حل په هدف د دا ډول غونډو جوړېدل مهم ګڼي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په موضوع کې له یو ادرس څخه نظر ورکول ډېر مهم دي.
معلومه خبره ده چې هر اختلاف هغه په صلح باندې منفي اثر کوي او کتی اتفاق راشي سره یو سی هغه به د صلح لپاره مثبت اثرات وشندي. ټول موضوع بیا د یو ادرس څخه بیا ځخ کی د یو ادرس ځخ چې هغه فائدمند دي تر هغه چې د دوه ادرسو یا د درو ادرسو وي.
د وسله والو طالبانو ترمنځ اختلافات وروسته له هغه پورته شول چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. د ملا محمد عمر د مرګ خبر نږدې 2 کاله پټ ساتل شوی و او له هغه وروسته طالبان په دوو عمده ډلو وویشل شول. خو اوس پوښتنه دلته ده چې آیا وسله وال طالبان په رښتیا غواړي چې د سولې په خبرو اترو د ګډون لپاره خپل سیاسي اختلافات حل کړي؟ د سیاسي چارو کارپوه طوفان وزیر د پښتنه ځوابوي.
دوی د خپل منځ کې خبرې یوازې د خپل مخالفتونو او خپل د کمزوري په خاطر کوي. د دې لپاره نه کوي چې د افغانستان د حکومت سره بیا دوی د سولې پروسه پر مخ بوزي او بل اخره دلته په افغانستان کې امنیت راشي او دلته ثبات موجودي.
خو له دې ټولو سره سره افغان حکومت وایي چې دوی به د اسلام آباد په غونډه کې پر دې ټینګار وکړي چې د واشنگتن او پیکینګ له لارې پر پاکستان فشار راولي سو هغه طالبان چې د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي په خپل خوره کې دننه وځپي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ملي اردو لوی درستیز ډګر جنرال قدمشاه شهیم د یاغیانو په وړاندې د افغان ځواکونو د فعالیتونو د ارزونې لپاره پرون ننګرهار ته لاړ. په ننګرهار کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف د افغان ځواکونو عملیات په وروستیو کې پراخ شوي دي. د ننګرهار چارواکو وړمه ورځ په دغو عملیاتو کې د داعش د وسله والې ډلې د 26 کسانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړ. په دې موضوع د سلطان محمد سرور راپور واوري.
د افغانستان د لوی درستیز لومړی مرستیال جنرال مراد علي مراد په یوې ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې لوی درستیز ننګرهار ته د دغه سفر په ترڅ کې د 201 سیلاب قولي اردو له منصبدارانو او سربازانو سره ولیدل او په جګړه کې د شاملو قطعاتو فعالیتونه وارزول. لارښوونې یې وکړې او په اولویاتو یې ټینګار وکړ. هغه وویل چې افغان ځواکونو په ځانګړې توګه د اچین په ولسوالۍ کې خپلو ځمکنیو او هوایي بریدونو کې داعش ډلې ته درانه تلفات اړولي دي. جنرال مراد علي مراد وویل چې ولسی خلکو هم د داعش په وړاندې عملیاتو کې برخه اخیسته.
بر علاوه که نیروهای امنیتی فعالیتاشان انجام داده
د امنیتی ځواکونو د فعالیتونو ترڅنګ ولسی خلکو هم د ولسی پاڅونونو لپاره خپل فعالیتونه پراخ کړي دي او په هغو ځایونو کې چې داعش ډلې د خلکو په ځورولو لاس پورې کړی وو خلکو یې هم په مقابل کې جدي عکس العمل ښودلی دی. طالبان او داعش دواړه د دولت مخالفین دي. جنرال مراد علي مراد د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې دولتي ځواکونه د دغو ډلو خلاف خپلو عملیاتو کې کومې ډلې ته اولویت ورکوي وویل مونږ د هر یوې ډلې فعالیتونه بیل ارزیابي کوو. مونږ د هر هغه کس په وړاندې چې د افغانستان خلک ځوروي عکس العمل ښیو او هر عمل ته یې ځواب وایو. د افغانستان د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد د هغو وروستیو رپورټونو په هکله چې پکې د ننګرهار په یوې سیمه کې له هلیکوپترو د داعش د وسلوالو کسانو د کوزیدو ادعا شوې وویل چې تر اوسه یې په دې هکله د قناعت او تایید وړ کوم رپورټ نه دی ترلاسه کړی. جنرال مراد زیاته کړه چې کومې خبرې چې ځینې رسنۍ یا ملکی خلک یې په دې حق لکوي موږ یې کافي معلومات نه لرو. د افغانستان د لوی درستیز لومړی مرستیال په ننګرهار کې د داعش د راډیویي تبلیغاتو په هکله وویل چې دغه خپرونې موقتی دي، کله ناکله اورېدل سوي دي او په سیار شکل ترسره کیږي، تر اوسه یې ځای نه دی تثبیت سوی. جنرال مراد زیاته کړه چې کشفي ارګانونه فعالیت کوي چې کله نتایج ترلاسه سول تصمیم به ونیول سي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای حکومت ژمند چې اعلان شوی مودي سره سم د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات وکړي. ارګ دا څرګندونه ورسره لدی کوي چې د افغانستان د حراست او ثبات په نوم نوی جوړ شوی شورا د حکومت لخوا په اعلان شوی موده کې د انتخاباتو په ترسره کېدو شک څرګند کړ. له بلې خوا د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که په هیواد کې امنیت ټینګ شي انتخابات کېدای شي او له دې پرته په ټاکلې موده کې ممکن انتخابات ترسره نشي. په دې اړه له کابله د رحمت الله افغان راپور واورئ.
افغان حکومت ډاډ ورکوي چې له ټاکلې مودې سره سم به په هیواد کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ترسره شي او د اساسي قانون د تعدیل د لوی جرګې جوړېدو لپاره یې هم هڅې پیل کړې دي. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خلکو له غوښتنو سره سم حکومت هڅه کوي چې له انتخاباتو وړاندې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راشي او بیا په ټاکلې موده کې انتخابات ترسره کړي.
مونږ خو خپله تلاش کوو چې هسې چې خلک ته مونږ ویلي وو چې انتخابات به شي، اول اصلاحات ورځي، بیا به انتخابات شي او انتخابات نه وروسته لویه جرګه شي. او مونږ بالکل په تلاشونه کوو او هسې کوو چې دا ټول کار په خپل وخت کې ترسره
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ افغان ولسمشر محمد اشرف خانی وویل چې د راتلونکي کال د اوړي او مني ترمنځ به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره کړي. خو د حراست او ثبات شورا وایي حکومت په پام کې لري چې د اساسي قانون د تعدیل لوی جرګه چې له وړاندې شمنه شوې ده او د راتلونکي کال په سمبوله کې باید ترسره شي ناممکنه کړي. دغه شورا په یوې اعلامیه کې ویلي چې د اوړي او مني ترمنځ موده کې امنیتي ګواښونه په لوړه کچه وي او په دغه وخت کې له امنیتي پلوه انتخاباتو ته زمینه نه وي برابره. یا د شورا چې تازه جوړه شوې ده او ځان د حکومت مخالف اپوزیسین بولي که څه هم د انتخاباتو د ترسره کېدو هرکلی کوي خو سپارښتنه کوي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره مناسب وخت د راتلونکي کال د پسرلي او اوړي ترمنځ دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د حراست او ثبات شورا څرګندونې له حکومت سره د دوی سیاسي مخالفت بولي خو دغه کارپوهان هم راتلونکي انتخابات د امنیت په ټینګښت پورې مشروط ګڼي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې امنیت تر ټولو جدي او لوی ګواښ دی.
اشرف غني چې دا کړی چې د اوړي او د مني ترمنځ کال ته موږ انتخابات کوو یا مصمم یو چې ویکو دا قطعي نه شي کېدلی سل په سلو کې مشروط دی په امنیت باندې. امنیت یې په ټول وطن کې په ټولو ولسوالیو کې کټولو کې ټینګ کړی شو نو دی کولی شي تخنیکي د لحاظه به ځان ورته برابر کړي چې سر د اوسه ورته کار وکړي او که امنیت ټینګولی ونه شي نو بیا تخنیکي مسایل هم نه برابرېږي او بیا عملي کولی نه.
حکومت په داسې حال کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکي انتخاباتو په اړه چمتووالی ښودلی چې تر اوسه د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو برخلیک نه دی معلوم. بلخوا د ولسوالیو د نفوس د دقیق احصایې نشتوالی، مالی او تخنیکی مرستی او خراب امنیتي وضعیت هغه څه دي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو راتلونکي انتخابات له جدي ننګونو سره مخ کولای سي.
په یاد لري د دې خپرونې په پای کې، یعنی له 8 بجو وروسته میکروفون ستاسو خپرونه ده. نن په دې خپرونه کې په دې موضوع ستاسو نظر اورو چې د افغانستان د کرکټ او فوټبال ملي ټیمونه په مسابقو بوخت دي. تاسو دغه مسابقو ته څومره هیله مند یاست او سپورتي بریاوې په هیواد کې د ملي یووالي لپاره څومره ګټورې دي؟ یو شمېر خلک وایي په د افغانستان په حکومت کې اوس هم ځینې دولتي چوکۍ د شخصي ملکیتونو په څیر کاریږي. دوی وایي داسې دولتي چوکۍ شته چې که مسؤولې ځینې تبدیل شي یا تقاعد شي، پر چوکۍ د زوی، ورور یا د کورنۍ بل غړی ټاکل شوی دی. د دې ډول چوکیو مثالونه شته او دوی یادونه هم کوي. په دې راپور کې واورئ چې خان محمد سین چمتو کړی.
که څه هم حکومت له دې وړاندې ویلي وو چې ټولې ګمارنې باید د آزاد رقابت له لارې وشي او د دې لپاره د اداري اصلاحاتو کمیسیون او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره رامنځته کړه، خو خلک وایي په ځینو ګمارنو کې اصول تر پښو لاندې کېږي. د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو آزادي راډیو ته ویلي چې اوس هم د حکومت په تشکیلاتو کې داسې څوکۍ شته چې د شخصي ملکیت او جایداد په څیر کارول کېږي. د دې ډول څوکیو بیلګې ډېرې دي، خو د خلکو له نظره پټې پاتې شوې دي. د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې هم داسې دولتي څوکۍ شته چې د هغې د مسؤول د لرې کېدو، تبدیلېدو او تقاعد وروسته څوکۍ د هغه زوی یا ورور ته پاتې شوې ده. د دې ولایت د مدني ټولنې یوه غړي شعیب غروال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په کونړ کې ډېر داسې پوستونه دي لکه سولې شورا به زه یاده کړم، پلار یې وفات شو، زوی راغی. تر 15 کاله وړاندې سولې شورا رئیس مړ شو، به یې زوی وټاکل شو. په نورو ولسوالیو کې هم داسې دی چې مدیریتونو کې پلرونه له منځه تللي دي، په ځای باندې زامن ټاکل شوي دي. او د عامې روغتیا رئیس هم دا تقریبا یو میاشت تقریبا کېږي چې لاړه او ورور یې د هغه په ځای باندې سرپرست شو.
د زابل ولایت اوسیدونکی رحیم الله رحیمی وایي چې په دې ولایت کې ځینې دولتي څوکۍ نه یوازې دا چې د قومونو په واک کې دي، بلکې له پلار څخه زوی او یا له ورور څخه ورور ته پاتې شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
مرکز کې ځینو ریاستو او په ځینو دغو کې ستا داسې څو ستاسې پلار ایسته سوی او زوی یا وراره یې پر پوست باندې مقرر سوی. نور دغسې مدیریتونه دي، پوستونه دي چې خپل وراره د کاکا زوی دا معرفي کېږي، خو زه د خاص نوم نسم در اخلی. لکه په اطلاعات کلتور کې انکشاف دې حد کې د شیم
یوازې د زابل او کونړ ولایتونه نه دي چې ځینې دولتي څوکۍ په کې له پلار زوی او یا له ورور څخه ورور ته لیږدېدلې، بلکې په بدخشان ولایت کې هم د دې ډول څوکیو بیلګې موجودې دي. د بدخشان ولایت د ولایتي شورا مرستیال ضیاءالدین واسق سره له دې چې د دې څوکیو د مسؤلینو د نومونو له افشا کولو یې ډډه وکړه، خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ستونزې انکار ونه کړ.
زه دا تاییدوم. په یوه پوست کې 20 کاله کېږي چې یو کس پکې کار کوي. د نفوسو د ثبت احوال په اداره کې شته او همدارنګه په ځینو نورو ادارو کې شته چې د خپلې کورنۍ غړي پکې مقرروي. دا نه یوازې په بدخشان بلکې د هیواد په ټولو سیمو کې دا ستونزه لیدل کېږي.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون د دارالانشا رئیس سید ذبیح الله ساویز ازادي راډیو ته وویل چې دا کمیسیون په 1302 لمریز کال کې جوړ شوی او تر اوسه شاوخوا 200 دولتي کارکوونکو د دې کمیسیون د آزاد رقابت په اساس د ارزونې قانوني پړاوونه تیر کړي او د دولت پر مختلفو څوکیو ګمارل شوي دي. په کابل ولایت کې هم خلکو د ورته مقرریو بیلګې لیدلې دي. کله چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سولې عالی شورا د مشر برهان الدین ربانی له وژل کېدو وروسته د هغه زوی صلاح الدین ربانی دې څوکۍ ته وګماره، موضوع د یو شمېر خلکو له انتقادونو سره مخ شوه. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې د ولایتونو د تشکیلاتو چارې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو په خپلواکې ادارې پورې اړه لري. د دې ادارې چارواکي وایي د سیمه ییزو ارګانونو مسؤلین د اصلاحاتو د نوي ریفورم په اساس له ارزونې وروسته پر پوستونو ګمارل کېږي. د دې ادارې ویاندې منیرې یوسفزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
اداره مستقل ارگانای محلی
د سیمایز ارگانونو مستقل اداره په تشکیلاتو کې پر اصلاحاتو او د ریفورمونو په جوړولو کار کوي. ټول مقررې چې کیږي د اداره یې ساری. کل خلکو سره اسناد وي موږ به یې تعقیب کړو. بیا هم موږ هڅه کوو چې د استخدام پروسه شفافه کړو.
سره له دې چې حکومت پر دولتي څوکیو د کارکوونکو د ګمارلو لپاره د ریفورمونو آزاد رقابت او د ارزونې د پروسې خبرې کوي، خو خلک وایي چې په مقرریو کې واسطې، پیژنګلوۍ، ژبني، قومي، سیمه ایز او سیاسي ملحوظات هغه نیمګړتیاوې دي چې پر دولتي څوکیو یې د کارکوونکو د ګمارلو د پروسې شفافیت زیانمن کړی دی، خو حکومت ژمنه کړې چې دا پروسه به شفافه کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د کنړ ولایت د شیګل ولسوالۍ قومي مشرانو او دیني عالمانو په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې ښوونځي د ټولو شریکتیاو په ګډه به یې ساتنه کوي. دوی دا غونډه وروسته له دې وکړه چې د دولت وسلوالو مخالفانو یوه لیسه په بمي چاودنه کې ویجاړه کړه. په دې اړه د روح الله انوري راپور واورئ.
مولوی نجیب الله حقیر وویل په افغانستان کې روان جنگ اسلامي بڼه نه لري او نه هم د جنت د حصول لپاره ترسره کیږي، بلکې د افغانستان د ورانولو او د افغانانو د وژلو لپاره یو تپل شوی پردی جنگ دی.
دا د جنت جنگ نه دی، دا د حورو د غلبانو جنگ نه دی، دا د مکتب کې د مکتب د ورانولو جنگ نه دی، دا د ملت د ورانولو جنگ دی، دا د سیاسي او اقتصادي ګټو جنگ دی. دا داغ خلکو یو توطئه ده او بالاخره دای مال جوړه کړې ده، دای تاله جوړه کړې. مدرسه ری پامن کې نه ده، مولا ری پامن کې نه ده، سپینګیر ری پامن کې نه ده، معصوم ماشومان او زنانه ری پامن کې نه دي، جماعت ری پامن کې نه ده. بالاخره په خپل سترګې ولیدل چې قرآن عظیم هم شهید کړ.
قومي مشر حاجی عجب خان ویل خونځي د دولت په بودیجه پر مخ وړل کیږي، خو دروازې یې ټولو ته خلاصې دي. ساتنه یې هم د ټولو دنده ده او هر څوک چې د خونځیو مخالفت کوي هغوی د افغانستان او پوهې دښمنان دي.
ډاکټر جوړیږي د بحریف نه جوړیږي، کوملی صاحب جوړیږي د بحریف نه جوړیږي، جماعت الوزه، مکتب الوزه، معرف الوزه، ملا سکار لري، انجینر سکار لري، داسې یو شخص سکار لري چې هغه سره انسانیت بکی بکی او دا معرف په انسانیت معلومی، معرف په تاسو ته ترسي، معرف نه بغیر یو ځکه زندگی نه کیږي او هغه زندگی نه معرف نه بغیر کیږي چې وحشي زندگی وي او تور تور تم زندگی وي، نه اهل زندگی وي.
د شیګل پرمختي شورا مشر علی احمد خان ویل حکومت باید د خونځي مخالفین قوم ته په ګوته کړي چې دوی ورسره خبري وکړي.
دا نه واجب کور دی، نه رئیس معرف کور دی، نه اشرف غنی کور دی، دا زمونږ کور دی. دا خلک راغون شوی دی، موږ ته راوخی وای ورزو د کشمیر خان سره خبره کوو، زمونږ کور دی چې پارځ کې اوس را کوي او قاری شاه محمد سم کو او هغه دی ولس ښکارا کوو.
دغه غونډه وروسته له هغه کیږي چې څو ورځې وړاندې د شیګل ولسوالۍ د باب الجهاد لیسې مدیریت ته د نامعلومو کسان لخوا د شپې بم کې خودل شو. د لیسې مدیریت او نورې ودانۍ ته زیان ورسېده. د باب الجهاد لیسې ودانۍ په 1922 لمریز کال کې د ډاکار مؤسسې لخوا جوړه شوې وه چې د بنسټ ډبرې د حزب اسلامي قومندان حاجی کشمیر خان په لاسونو ایښودل شوې وه چې څوک اوس هم په سیمه کې د دولت مخالف دی. تر اوسه د باب الجهاد لیسې ته د ایښودل شوي مین ذمواري کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې، خو په شیګل کې اوس مهال انجینر ګلبدین حکمتیار پورې د تړلي حزب اسلامي جنګیالي او وسلوال طالبان فعال دي.
مخکې په کونړ کې یو شمېر چارواکو د دولت وسلوال مخالفان په دې ستایلي وو چې په دغه ولایت کې له معارف سره کار نه لري او ښوونځي نه سوځوي، خو لکه څنګه چې په دې راپور کې مو واورېدل په داسې مالې میږي چې په کونړ کې هم د معارف سره د دولت وسلوالو مخالفانو دښمني پیل کړې ده. د افغانستان په نورو سیمو خصوصا په جنوبي ولایتونو کې په سلګونو ښوونځي د دولت وسلوالو مخالفانو له لوري په تیرو 14 کلونو کې سوځول شوي او یا هم ویجاړ شوي چې له کبله یې په لکونو ماشومان له زده کړو او تعلیمه بې برخې شوي دي. په یاد لرئ د ازادي راډیو د خپرونو په دوام کې له 8 تر 9 بجو پورې مایکروفون ستاسو خپرونه لرو. نن په دې خبرونه کې په سپورتي سیالیو کې د افغان لوبغاړو د ځلیدو په اړه ستاسو نظر غواړو. ستاسو په نظر په مسابقو کې د افغان لوبغاړو ځلیدل او برای د افغانانو په ملي یووالی څومره اغیز لري. اوس هم یو مرکه لرو. د افغانستان حکومت وایي د نوي کابل بانک د خصوصي کولو لپاره ځانګړی پروګرام لري. د نوي کابل بانک رئیس سید جان سعید ازادي راډیو ته وویل چې اوس شرایط برابر شوي او د خزانو د ریاست د پروګرام پر اساس په ځانګړې توګه بهرني پانګه لګونکي کولی شي په دغه بانک کې په ډاډه زړه پانګونه وکړي. سلطان محمد سرور له ښاغلي سعید سره مرکه کړې.
رئیس صاحب محترم، دا تاسو زیارونه چې غواړئ کابل بانک خصوصي کوي څومره پرمختګ کړی؟ څو ځلې تاسو کابل بانک وړاندې کړی چې خصوصي سي، مګم دغه زیارونه لکه څه ټکنی دي؟
دا خبره داسې ده زموږ په مطرح کې چې هیڅ یو خراب شی تاسو نه څوک نه اخلي. تاسو که په عادي مسایلو کې په عامیانه تاسو ته مثال درکړم، تاسو هغه وخت یو انسټیټیوټ یا یو داسې یو ځای چې انسټیټیوشن دی اقتصادي اوسیږي چې هغه عوایدو لري، د عوایدو په اساس هر څوک اندازه لګوي او نرخ ورته څنګه دی. زه باورمن په دې ما چې تیر ځل هم دولت څو ځلې چې پرایټایزیشن لپاره کار کړی دی، هغه هم کوششونه وو، هغه بخش هغه تعهدات وو چې جامع جهانی ته ورکړی شوی وو، او کوشش په دا وو چې هم هغه وخت پرایټایز شي. خو اوس دغه خاص توجه دې موضوع ته شوی ده. دا بانک نه ډیر یو بانک د سیو بانک جوړ شوی دی چې تاسو کولی شئ چې تاسو په 2014 کې به ضرر نه لري، او دا بانک اوس دولت کولی شي چې د جګ موقف نه دا بانک خرڅ کړي.
مشتریان هم لري، داخلي یا خارجي څوک دي؟ څوک راغلي
د مشتریانو په اړه؟ داخلي او خارجي موږ ایډورټایزمنت ورکړی دی، اعلانات هم په ټول د نړۍ په کچه باندې اعلانات هم ورکړي دي چې هغوی مستقیما د ریاست د خزائن وزارت مالیه سره په تماس کې.
د نوي کابل بانک د رئیس سید جان سعید څرګندونې مو له ازادي راډیو واورېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورېدې.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې خبرونې په دوام کې د اتمو بجو له لنډو خبرونو وروسته د تر نه نیمو بجو پورې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. د مایکروفون ستاسو خبرونه موضوع مو مخکې څو ځلې اعلان کړه. له لنډو خبرونو وروسته به بیا هم درته اعلان کړو. قلم او کاغذ په یاد لرئ. د ټلیفون شمیرې هم اعلانوو. خو د افغان بیسیم اتسواتل شمیره در سره په یاد لري. سر له اوسه کولای شي چې خپل پیغامونه یا اس ام اسونه پرې راوستوي. اوس اجمل تورمن د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر د شینوارو له یو شمېر قومي مشرانو او عالمانو سره تیر ماښام پارک کې ولیدل. د ارګلوي خبر پاڼې سره سم مشرانو د خپل امنیتي او سیمه ییزو ستونزو په اړه ولسمشر ته معلومات ورکړل. د افغانستان حکومت د نوي کابل بانک د خصوصي کولو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د فدراسیون د اتلولۍ پایلوبه کې نن له هند سره مخامخ کیږي. افغانستان په دغو مسابقو کې د اتلولۍ له لقب څخه دفاع کوي. په سومالیا کې الشباب توندلارې اسلامي ډلې د نویو کسانو د جذبولو لپاره په خپلو تبلیغاتو کې د امریکا جمهوری ریاست ته د هیله من نومان ډونالد ټرمپ له وروستیو جنجالي څرګندونو استفاده کوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو د ادارې مشر فیدریکا موغرینی په سعودي عربستان کې د یو مشهور شیا ملا نمر په اعدام سخت انتقاد وکړ. او د ایران قضایی ادارې د بهار په نامه د اصلاح غوښتونکو ورځپاڼې خپرېدل د هغه څه له امله چې دولت ضد تبلیغات ګڼي منع کړه.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یک تان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی، اسمت ساروان و همکاری تکنیکی شمشاد زدران ادامه خواهد یافت. تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقه نهایی رقابت های جنوب آسیا امروز با تیم هند به میدان می رود. میل پوشان افغان در این بازی از لقب قهرمانی که در سال 2013 گرفته بودند دفاع خواهند کرد. افغانستان با 4 برد و 15 گل زده در صدر کشورهای جنوب آسیا در این دوره مسابقات قرار دارد. تیم ملی افغانستان تیم‌های بنگلادش را 4-0، بوتان را 3-0، مالدیف را 4-1 و سریلانکا را 5-0 شکست داده. هند هم که خودش میزبان و در عین حال مدعی برای قهرمانی این دور جنوب آسیاست تلاش خواهد کرد تا نگذارد که جام از کشورش بیرون شود، اما فوتبالران افغان با تمامی قدرت تعهد کردند که جام را به کابل خواهند آورد. فوتبال و ورزش پیام دهنده وحدت میان مردم افغانستان در هر کجا که هستند دانسته می شود. تمامی افغان ها با هیجان زیاد دیدارها و رقابت های ورزشی بخصوص فوتبال و کرکت را دنبال می کنند. شما در مورد دیدار امروز چی انتظارهایی دارین، چی پیام دارین و تیم ملی فوتبال افغانستان را امروز برش چی آرزو میکنین؟ از حالا تا ساعت 9:30 با می موضوع منتظر شما هستیم.
بله قدر من آردون کل کسنگ چیز ما همکار جاوید نعیمی در تاویل ده سپورتی لوبو لبرکت افغانانو تا نیوازی چی دی افغانانو پا منسکی لیوالی سرم رست شویده، بلکه دی افغانانو ده خوشحاله سبب شوی هم دی پا اولمپیک لوبو که ده افغانستان لپاره لمرانه میدال نیکپا راو
بله بله.
او لشمرغه نیکپا بیرته وس دی افغانستان تیم تر اغلی ده ده یو موده خوابه ده یو خو بیرته راغلی ده یو تیاری نیسی بل اولمپیک ته، هیله ده چې په بل اولمپیک کې بیا هم مډال وګټي. همداراز د کرکټ او فوټبال ټیمونو په وروستیو کې د افغانانو له خوښیو سره زیاته مرسته کړې ده. د دوی له لوري پرلپسې بریو خلک هیله من کړي دي، اعتماد په ځان باندې زیات کړی دی. نو هیله ده چې بریالي واوسي. په نورو برخو کې هم د سپورت مینانو لپاره د بریالیتوب هیله لرو. تاسې اورېدونکي څومره ورته هیله مند یاست؟ څه فکر کوئ چې ستاسو د خوښیو په زیاتېدو او د یووالي په زیاتېدو کې دا مسابقې څومره رول لري؟ د افغان بیسیم 8 شمېره په یاد لرئ، په دې شمېرې لنډ پیغام یا اس ام اس راستولی شئ. که انټرنیټ لرئ او سکایپ لرئ نو آزادی رادیو تکای آزادی پیاد لري رادیو دات آزادی په سکایپ کې زموږ پته ده. او د ټلیفون شمیرې مو دی 0992235 او یا هم 0928255.
بله و همچنان میتونین از طریق تلفن های افغان بی سیمتان پیام های کوتاه برای ما به شماره 818 بفرستین، نام و محلتان را ذکر بکنین و پیام هایتان را لطفا کوتاه و خوانا برای ما بنویسین که ما هم بتانیم او را با سایر شنونده ها شریک بسازیم. شنونده اول را از طریق تلفن بگیریم. سلام صد مهربانی، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سروان صاحب تاته استم کاته سلامونه وام رحمانی لکندار
مهربانی کوي رحمانی صاحب.
د دې څخه په دې لوبه زم ډیر خوشاله مې سروان صاحب ډیر پلم په دې په سوالو کرکټ سره ډیر پرمختیا ویم کړی دي زموږ لوبغاړو بس نورم د بریا ورته لمنه.
سلامت اوسئ، مننه چې ټلیفون مو وکړو لکندهاره. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ.
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. تماس از شنونده ما قطع شده. یک شنونده دیگه هم هست روی خط. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. بفرمایید صاحب. شنونده از صحبت کنین. فکر میکنم این شنونده صدای ما را ندارن. بفرمایید صاحب. نه شنونده ما صدای ما را
نمیشنوند.
بله یک چند پیام هم داریم. نورزایی از ولسوالی بکوی ولایت فرا نوشته کرده که از همه افغان هایی را میخواییم که برای پیروزی تیم افغانستان دعا بکنند. یک شنونده دیگه امام الدین محمدی از بدخشان نوشته کرده که انشالله افغانستان 3 خواهد بود و اند 0 در مسابقه امروز. البته گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته کرده که پیروزی های اخیر ورزشکاران افغان یک فصل تازه برادری همبستگی و اتحاد را در میان اقوام افغانستان ایجاد کرده و همه با یک صدا میگویند که زنده باد افغانستان و همچنان بی صبرانه انتظار تامین صلح در کشور را دارند.
نعیمی صاحب ده محمدی امام الدین محمدی چله بدخشان څخه ده پیش بینی کرده چې 3-0 ده. مغه خبر ده چې ته هم ماته وکړه. ستا اټکل هم داره. خو خیر کدریوی کدووی کیوی گټل گټل دی پرحل دوا کو چیوی گټل
خیلی بله نتایج خوب داره و بندازی افغانستان هیچ تیم دری دور جنوب آسیا امتیاز نگرفته، یعنی 15 گل زدن
او تر ټول زیات گلونی وهلی په هر لوبه په ډیر تفاوت گټل دی واقعا چې دازل دی افغانستان تیم ډیر شزل دی تیر زل خو هم جام گټل دی لیکن په دومره تفاوت حریفانو ته ماتنه نه ورکړل کړه دازل زه هم ډیر ورته هلمنیم د افغانستان د فوټبال ملي ټیم ډیر قوی دی
بله
او د ټلیفون د للار یوردون کله رو دوی ته ورشو مهرباني
بفرمایئ سره رادیو زدیست
السلام علیکم و رحمت الله و برکات خیر رحمت الله نه د ټلیفون په لیکم تروان سره نه چې السلام علیکم و منی
سلامات اوسه مهرباني کوي
زه خو خپل وجه لوب سره ډیر خوشاله نه ما ولې په خاطر دې چې دغه لوب فرمینو محبت د کوپری ملکو سره ډیری دی او وسلوال طالبان لا پر دوی باندې بد ګمان کوي ور د دوی مینو محبت توره د کوپری هیوادو سره دی نو په افغانستان کې به د دغه لوبو له خطره څخه داسې جګړه لا پر مخ لاړه شي او نور هم دوام ولري
صحیح ستاسو نظر واورېدل شو ښاغلی مطیع الله خروټی دی د چارو کارپو مهرباني کوي خروټي صاحب د اسکایپ
له سلام سلام جناب سروان صاحب سلامونه وړاندې کوم نایمی صاحب به شما هم سلام تقدیم میکنم
سلام خدمت شما
ما د اول خو از خداوند خوش دعا میکنم به خداوند که به خیر خوبی نمی چی ما کامیاب شوه تیم ما کامیاب شوه پیغام ما مشخص به کل افغانای است ببینید ما دمی تمام جنگا جنگ بردیم آل ده سپورت سپورت می نفذ ده خدا بردیم برد بگیرین شما مطمئن هستم که میبریم و جام هم انشاءالله و رحمان به جام به کابل میاریم و این میرسه من اطمینان دارم و در بار خدا هم تقاضا کردیم یک پیغام ما این است که بیاین بیادرها دیگه حال سیاست هم ببریم زیاد جنگ کردیم زیاد کشتیم یک دیگه خدا امیر رقم که در موبایل فوتبال اوجا معلوم نیست که اعضای تیم کدامش هزاره است کدامش ازبک است کدامش تاجیک است کدامش پشتون به نام تیم ملی افغان جه مسابقه میکنن بیاین به نام افغان همت که ما رحمت پسته کنیم این پروسس رو هرم کامیاب کنیم که دیگه افغانای ما کشته نشوند دیگه افغانای ما از بین نره دیگه یک فضای صلح بیه چرا ما قهرمان هستیم در کل دنیا هم در جنگ قهرمان هستیم هم در سپورت قهرمان هستیم بیا این بار امتحان میتیم به دنیا به تمام مردم دنیا چه منگه دگر در سیاست که هم منگه قهرمانانی هستو فقط دغز ما پیغام و منه نه
سلامت و سهی کارم
مادن تشکر سلامت باشین خیلی سه یک شنونده از طریق تلفون داریم بفرمایید سه رادیو آزادی است مهربانی
که خبری وکی که تاس خبری نکوی چه پیغامونم لرو اخه بول ولو و علیکم السلام
مهربانی بله بله
سلام تاسو ته نوې سره سلام کوم یان سره جوړ به او زه خو دا د ستوري په تیار زموږ ته خوشاله راکې نو ډېر خوشاله یو نن غواړم چې خدای دې کړي زموږ په ډبا او څلور ګلونه وار کې هغه څه په او دلته یو دین په تعالی چې غلط دی هغه دې مکه ځا ته نو والو پاتې د افغانستان بیرغ د ستوري په تیار کې په یوه باندې د خبر ده چې افغانستان کې کوپري نه دا تاسو وګورئ چې مسلمان دې وڅنه دي کوم چې لکه څنګه راغلی په هغه چې زمږه دا کوډ بار او چې رکت خاص لو دي چې دې دې څه منتي ما خبرې ته یې زوم دا خاص څه نه پاره کوم څه راته دي نه دی او دا زمو د ستوري سفیران د موږ نن دې وزانه ته خبرې څلور ډول اور کی په مقابل لو دا او خو د افغانستان د جام په خپل ګټه راوړل مننه کوم
سلامت اوسئ کارمندان
مهرباني شه یک شنونده دیگه هم هستن پیام ها هم خیلی زیاد هستن بفرمایید سب رادیو آزادیست
و علیکم السلام
سلام علیکم
سلامت و سیمی روانی کوئی لکم زی خبری کوئی
مننه جمع خان هم دردیم در زبر الله سر تا سر پر
مهربانی کوئی
مننه زه خو ټولو افغانانو ته مبارکي وایم چې دا تېرې دوې لوبې د کرکټ ګټلې د فوټبال همدغسې دا په رقابت یې کله به ویلو کله به ګټو بس دا موږ ډېر خوشحاله یو چې دغه لوبې روانې دي که په هر شي کښې مونږ ګوره افغانان مخته شوي که پر نشان درته وایمه که په جنګ کښې که په لوبې کښې که په هر شي کښې افغانان پیاوړي دي پیاوړتیا لري زه له ټولو افغانانو څخه دا هیله کوم
دعاګان ورته وکړي چې تر لوړې راشي خپل افغانستان زما دا پیغام د ټول افغانان په دې باید نه خفه کېږي بل مه ده موږ ډېرې لوبې ګټلې دي بیا هم دعاګانې ورته کوو دا لوبه وګټو او زموږ په ګټه تمامه شي که د فوټبال لوبې که د کرکټ لوبې که د نورې لوبې موږ افغانان ته دعای وکړو.
بله سلامت حسین منن،
سلامت باشین. سه پیام ها را چند تا شب خانش بگیریم. نجیب الله اخلاقی از ولایت دایکندی ولسوالی خدیر گفتند که جای افتخار از جوانان ما قهرمانی هایی به دست آوردند و باعث وحدت ملی میشن. یک شنونده دیگه ما لال محمد نظری از هرات نوشته کرده که پیروزی تیم کشور ما تنها نقطه اتحاد بین افغان هاست و با امید پیروزی احمد شاه از در پایام خود نوشته کرده که افغانستان 3 و هند 0 خواهد ماند، پیروزی آسان ماست. و یک شنونده دیگه ما که اونا نام خود را نوشته نکردن گفتن که انشالله افغانستان هند را 4 در برابر 1 شکست خواهد داد.
نام متفاوت اتکلو لغمان څخه لغمان لعلینګار څخه صفی الله لیکلی به کرکټ او فوټبال په امنیت کې هیڅ رول نه لري. صفی الله وروره تر اوسه پر خو چم دی امنیت په اړه خبري نه وکړي، البته کې دی منظور دی چې دی افغانانو یووالي سره مرسته نه کوي او چې یووالي نه وینو بیا امنیت ناراضی دانو بیا بیل خبره ده. مجبور کوچیل لغمان لیکلی دوی د کرکټ لوبډلې په ورستوي لوبه سخت خواشینی یو هله چې راتلونکي لوبې وګټي په لوبه کې خنو لکه څنګه چې مخکې چا وویل برد و باخت شده، یعنی گتل و بایلل شده. نور محمد حقیار لحلمند لیکلی وید افغان کرکت و فوتبال ملی لوبدلی ده وحدت و خوشحالی سمبولیک نقش لوبه ولیشی. شیر آقا شیرزاد لحلمند لیکلی وید دیره مین لرم ده فوتبال سر طول افغانان باید دعای وکری آباد دیوی افغانستان. محمد قاسم زوک لحلمند لیکلی ده افغانستان یوه لوبه چې یوازې شروع وي په زرګونو خلک ورته ناست دي او خوشحالي ورته کوي همدا خپله ډېر مهمه ده. عبدالوحید حیدری له لوګره لیکلي وایي د کرکټ او فوټبال د افغانستان لپاره ډېر مهم دي، د افغانستان د لا بریا په هیله. مجبور کوچی خو مخکې مو هم یو پیغام لوستی و اوس په ورسو د تلیفون نه لري.
تلیفون هستن یا اسکایپ؟ فکر میکنم از تلیفون هستن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم. سلام علیکم کی ویل تاسو دا د روم کارکون کوین کو ته تواب سمر خلای مو جلال آباد نه
مهرباني کوي سمر خلای صاحب
ځوان دی مته تاسو د کرکټ پاک لا خبرونه ده نو خپل خو د افغانستان لپاره ډیر خلې خلګ ډیر مینوال دي خلګ ډیر هڅولي دي چې سره یو شي خصوصا ځوانانو او دا د نن او ګټل کو پکې شته دي موږ ډیر هیله مني چې خلګ ګټي خیر دی کله به دی صدرګانه نو بچو په لام خپلی کرکټ ته هغه چې دوم دوم راځي او دا کړی دی هغه د بشپړ غریتوب لري د نړیوال شورا د کرکټ افغانستان چې دا نس دوه سکاله کې چې دا لوبه شروع کړې ده به موږ ډېر خوشاله یو چې مننه چې پر تاسو هیڅ نور لوبه موږ کوي د افغانستان د خلکو دی والي سبب ګرځي.
تشکر، سلامت باشین صاحب. سرون صاحب یک موضوع دیگه هم است که تیم افغانستان خیلی تا حال یعنی امتیازهای بیشتر داره از اینکه خیبر امانی تقریبا گلزن جام شناخته شده چون بیشترین گل را به ثمر رسانده و دروازه افغانستان فقط تا حالا یک گل دریافت کرده تنها در مقابل مالدیف یک گل خورده. تمامی مسابقات دیگر صفر مانده نریفای افغانستان، یعنی تیم‌های بنگلادش 4 گل خوردن، بوتان 3 گل خوردن و سریلانکا 5 گل، مالدیف هم 4 گل از افغانستان خورده و یگانه تیم بوده که تا حالا یک گل افغانستان زده. با این ارتباط امیدوار هستیم که جایزه های خوب هم در جام برای تیم افغانستان داده شود.
نو هیله داود دی د ټولو لوبو هغه غوړه لوبغړی به هم د افغانستان وي. د ټلیفون له لارې اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو فکر هم د سکایپ له لارې سرشک صاحب دی.
بفرمایئ صاحب.
قطع شوی دی.
ما یې قدر خوش هستم که هیچ سکایپ کنم آدرس شما یفتم. ما از طریق تلفون و کمپیوتر ما روشن کردم، اخبار رو تحقیق میکردم. ما زیاد خوش هستم از طریق تلفون خود تماس گرفتم. خواستم به شما و همه مردم افغانستان و همه مردم دنیا که در این دنیای متمدن امروز ما دنیا امروز به یک دیکره تبدیل شده، پیروزی کشور که سال ملت های کشورها، نه دولت های کشورها، ملت های کشورها سال های سال منتظر از این بودن که به این که از دولت هایشان میخواستن که در افغانستان صلح بیاره، امیدوار بودن که ملت هایشان برای ملت ما صلح بیاره و اونا یک خوشبینی پیدا کرد و برای خود افغانستان بزرگ ما، برای ملت ما یک خوشی داد که ما یک آینده در پیش روی داریم. و خوشا به حال مردم افغانستان که خوشی را تجلیل میکنه. همیشه خدا مردم افغانستان خوش داشته باشه و ورزشکارای افغانستان موفق داشته باشه. پیروزی را برای مردم افغانستان و برای همه ملت های دنیا تبریک میگم و امیدوار هستم که هرچی عاجلتر به خیر وطن ما صلح و خوشبختی بیاید که تا بیشتر وطن ما در عرصه ورزش و در همه موارد پیشرفت کنه.
یو ځین اوریدونکو د ټلیفون شمیرو د تکرار غوښتنه کړې ده، ورته اوبه وایي. نو هیله لرو چې قلم و کاغذ یې تیار وي یا یې حافظه دومره شوي چې موږ ووایو د دوی په ذهن کې پاتې شي. 0909 203 1540 او یا هم 0928 255.
شنونده روی خط تلفون داریم، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
بله سلام، سلام سنجار، وقت کردن؟
سلام سید، بفرمایید.
تشکر پیروزی تیم های کرکت و فوتبال افغانستان مطمئن مردم افغانستان تبدیک میکنم و این سال و سال افغانستان در میدان کامیاب و در بلند خواهد بود.
بله تشکر میکنیم از شما سید، سلامت باشین. میربانی
پاری سید پشتون میربانی کوی
بله محترم سروان صاحب تا ده سلامونه وړاندې کوم او محترم جاوید نئی صاحب ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خوشبخت یو افغانان خوشبخت دي. شمو زموم ټاکلې ده چې ساج د راډیو د لارې موږ د لوبو د بختري او د لوبو د ټولو خبرونو اورو. ما بعد ته که ما قبل ته توجه وکړو، افغانستان هغه یو غریب او خوار ملک و چې نوم یې تقریبا په نړۍ کې ګول شوی و. بیا له جنګو جګړو نه بل شی نه و او نن دغه خوشبختي ځای دی چې نن افغانان د کرکټ لوبه ګټي یا د فوټبال لوبه ګټي او دومره ګولونه و نور ملکاتو ته ورسي، دا د خوشبختي ځای دی. خو یوه خبره دا ده چې زموږ د اراچینو څه دا غوښتنه ده چې دغه فوټبالران او دغه کرکټبازان چې د نړۍ څخه افغانستان ته جام د صلحې راوړي او جام د لوبو راوړي، دا باید تشویق شي، نور هم تشویق سره دوی سره کومکونه وشي، دوی ته کورونه ورکول شي او دوی نور ښه ته را تشویق شي. یو سړی فرضاً که په دیني علومو کې یو سړی فرضاً یو شاګرد چې دیني علوم زده کوي، که هغه د استاد دخوا تشویقېږي هغه تر دغه لاسه کېږي، او که چېرې د استاد دخوا نه تشویقېږي، د مور و پلار دخوانه تشویقېږي، هغه بیا د خپل هغه نور علوم چې زده کړي هغه هم هېروي. نو خدای دې وکړي چې زموږ اراچین دوی تشویق کړي او دوی سره کومکونه وشي.
بله سلامت،
تشکر، سلامت باشین. صاحب چند پیام هم داریم ساروان صاحب که شنونده ها فرستادن. شارزا علی زاده از غزنی نوشته کرده که زنده بود افغانستان، ما به صبرانه منتظر پیروزی ملی پوشان خود هستیم و از خداوند خواهان پیروزی زیاد بر افغانستان هستیم. یک شنونده دیگر ما سید عبدالصبور سکندری گفته که انشالله افغانستان 4 و هند 0 خواهد ماند و اونا در مقابل شیران وطن ما بازنده خواهند شد. فرشغانی از کابل نوشته کرده که از تمام مردم افغانستان میخواییم برای ورزشکاران افغانستان دعا کنن. و رضا حسین زاده از مزار شریف پرسیدن که بازی این دو افغانستان چی وقت شروع میشه. شنونده عزیز، بازی ساعت 5 به وقت افغانستان آغاز میشه.
محمد رحمان رحمانی لخوست چخلی کلیوی ویدا لوبی با پزر پوری وی پدیل هیله چه افغان زلمی بریاوی راوری. عبدالله کندهار لیکلی دی وی کل چه لوبا د افغانستان په لوبه کې د افغانستان ترانه ورم شاید منظوري ملي سرود بی و لستر گو سخمی غوش که روانی وی. او یوش میرد نور آوردون که هم چه تازه تازه پیغامون را رسیدل دی، یو هم پکه له هلمند سخه د لګرام سیر ولسوالۍ څخه د قدرت الله صابر پیغام دی، دی وایي چې ډیر خوشاله یم د افغانستان په بریا او هیله لري چې افغانستان به وګټي. محمد نسیم له کندهار لیکلی دی وایي ان شاء الله افغانان به هم په فوټبال کې اتلولي خپل کړي او هم به د کرکټ سیریز وګټي. د کرکټ سیریز نه منظور دا ده چې اوس له زیمبابوې سره د افغانستان د ټیم لړۍ روانه ده. درې مسابقې شوي دي، دوه افغانستان ګټلي، یوه پرون زیمبابوی وګټله. لا هم دوی مسابقې شته که په دغو دوو کې هر یوه افغانستان وګټله، نو د یو ورځنیو مسابقو سیریز یا لړۍ به افغانستان وګټي، او دوی شلو وره مسابقې هم شته چې په غالب ګمان په شلو وره کې افغانستان لا تکړه دی.
بله، حالا شنونده روی خط تلفون داریم، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، سلام، مهربانی کنید. صاحب
سلام علیکم.
مهربانی
کنم. سلام.
سلام علیکم.
مهربانی کنم صاحب.
عبدالله ده کندهار هستم.
مهربانی کنم عبدالله صاحب.
ما خبره کوله موږ د کرکټ لوبې او که د فوټبال لوبې چې وی ګټي، حتی موږ راډیواله نه سي مرزان دي، هغه دومره خوشحاله چې دا خپل دونې صدا سي احساس کوي چې دا خپل مرز ځینې رسي په کرکټ په خوشحالۍ باندې اخته یي. موږ دومره ډېره خوشبینه یو، یو ګټ دغه یو فوټبال لوبه وګټي یا د کرکټ لوبې، په دا دواړه باندې زموږ جذبات ډېر.
بله، لذک خواهی چه سپورت یا ورزش مهم ده.
چه کامیان بلری؟
سلامت حسین، من نچه تلفون موکو. بله، اوریدون که لروز زن معرفی که آزادی رادیو ده.
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
پدر مسافر ده کوټه کوچلا خبر کوم. سلامونه نه کېله تر ته وړاندې کو.
سلامت حسین. سیف الدین صاحب مهرباني.
زه دغه یو ورور په خبرو ډېر انتقاد کوم، چې ده ویلي ول د کفر نړۍ به څنګه چې څنګه به شي، او دا خو اسلام و کفر خو څه سره محتاج دي، باید په هر لار کې باید یو بل څه سره ورته یو کاروبار و زندګي و که فوټبال که ورزش کاره کیسه یي.
بله، بس نو چاته ووایې په موټر کې چینی. بله بله، سلامت اوسئ. بل
موټر ټیکسي ډرایور یم،
کور دې ودان چې ټلیفون
وکړم.
وعلیکم السلام. جمهور سلام مرته ووایې. بل اوریدونکی لرو، مهرباني
بفرمایئ. صاحب شنونده بعدی ما، بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است، مهربانی کنن.
مهربانی کوی.
تماس از شنونده ما قطع شد. پیام ها هم زیاد هستند. شاولی شیرزه از غزنین شکر کرده که افغانستان 4 خواهد بود و هند 1، و اینا یک تقاضای را هم مطرح کردند که گفتن امیدوار هستیم که مردم فایرها و شلیک های هوایی نکنن، که البته ایر وزارت داخلی افغانستان هم تقاضا کرده. محمد ابراهیم از اروزگان نوشته کرده که خیلی جای افتخار است که تیم ملی ما بسیار با روحیه است و با تمام افغان ها گفتن ایره تبریک میگم. جعفر علی از ولایت لوگر ولسوالی برکی برک گفته که 85% امیدوار هستیم که امروز تیم افغانستان در مقابل هند به پیروزی برسه. نمیدانم که چرا 15% دیگه اینا امیدوار نیستن، البته شاید پیشبینیشان به می دلیل بوده. امامالدین طلبی از کابل نوشته کرده که انشالله افغانستان 3 و هند 0 خواهد بود، و نورالهادی از قرغی لغمان گفته که انشالله افغانستان 4 در مقابل 0 هند را شکست خواهد داد و برنده خواهد شد.
محمد شریف الهام له اروزگان ولایت البتله دهراوت ولسوالی سخری کلی و افغانستان ده هند پوراندی ډیر شمورال لري او هلمند دی چې افغانان به دا مسابقه وګټي. همدار از عبدالهادی له کندهار سخلی کلی وای دغه ورستی او بریا او د افغانانو ترمنځ مینه او محبت پیدا کړی دی، او خدای تعالی دی وکړي چې نور هم افغان زمریان افغانستان ته بریاوی راوړي. سیما افغانه له خایسته فراسه خلی کلی دی وای تاسو ته وایم چې موږ د افغانستان په لوبو ډیر خوشحالی جو، او باور وکړي چې موږ شزی تر یولسو بجو ویشیو او دوای ورته کوو. د مجبور کړ چې څو پیغام مو ولوستل، بل پیغام یې راغلی له ده به تیر شو. نورالهادی له لغمان لیکلي انشاءالله افغانستان به په فوټبال مسابقه کې هند ته 4-0 ماته ورکړي.
بله، خیلی از شنونده های ما پیشبینی گل های زیاد را دارند، 4-0 و 3-0 و 4-1 و از این قبیل. ببینیم شنونده بعدی ما از طریق تلفن چه پیام دارند. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم. صبح بخیر.
سلام صاحب، بفرمایید.
عبدالله کدامانی از کدامان. اول من اینکه از تمام برادران محترم خواهش میکنم که وقتی که پیشبینی میکنم، پیشبینی رو با کلمه انشاءالله شروع کنم، چون کلمه انشاءالله باعث پیروزی همه مسلمان هاست. یکی دوم که در این سه امنیت همین تیم ملی
چشم آفان اینا از وقت که از اون درکت میکنن نه تا کابل بخیر در همین را خصوصا از کشور چرکستان بگذرم بگذرم سات خطر نگه که مردم دیده نمیتونن دوگه که داخل شهر کابل ما اتحاد مردم و برادره ما وزیر برن تنیر متوجه باشن که نظر امنیت متوجه کنم مادسه چی نه باعث تلخی ما نجه فقط میکوشیم زیادتر همیست که نگم برادران ما
بله سب
سلامت وسه ام درس چې مخکی وریدون کې ویلی ول لیکلی ول چې اوې دز مکوي دا اوې دز هم د خلکو د امنیت لپاره ډېری مهم دي ډېر ځلې په دې اوې دزو ځینې خلک ژوبل شي حتی ووژل شي د مرمۍ بیرته په ځمکه لګیږي او د متبننو ملتونو په شان په کار ده چې خوشحالی مو هم متمدن وي نه دز په دزو بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو
بفرمایید سر رادیو آزادی است. مهربانی کنین. شنونده عزیز صحبت کنین لطفاً. صدای ما را به خیالم نداره.
الو، آوری ورورا.
بله سه باورو مهربانی کوی لکم زای خبری کوی.
سلام من صاحب خبری کوی ورورا رادیو که افغانستان شپ دادو و او گتی دی افغانستان دی بریا په هیله ټول افغانان نغواړم چې دعاګانې هیر نه کی خو خو لري کامیاب ځوان
سلامت اوسه نیمې سه بیا وردون کې چې همیشه ګلمنم وی چې وی ولي پیغام نه نشي وی اخه سمی الله حلیمی تندر دی چې د پکتیا لڅمکنوی ولسوالۍ څخه پیغامونه راستوي دی وی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته پکار دی چې د زیمبابوی سره د پاتې لوبو ته پوره چمتووالی ونیسی
بله و آقای تندر یک پیام خود را 20 بار فرستادن و شاید اضافه تر از او تمام صفحه پیام های ما را از اینا گرفته از آقای سمیع الله علیمی تندر تشکر از این شنونده ما خادم نورزه از فرا ولسوالی بکوان نوشته کرده که از تاجران ملی میخواهیم که اما بازیکنان افغانستان را در هر ورزشی که است مورد حمایت خود قرار بدهند
د ټلیفون لاري یو اوریدون کله رو بیا لاندو خبر بیا خبرونو ترسی شو کوره خبرونو ته مهرباني کوي
بفرمایئ سب رو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
زه د یلمند څخه جلالی صاحب خبرې کوم
مهرباني کوي جلالی صاحب
اول تاسو سلامونه وړاندې کوم ورسره کار کوم کو او ټول اوریدونکو ته
سلامات اوسئ مېرمن
دوان چې خبره وکړه چې مشابهات ما بیان تکي چې مشابهات ته دا غده شو ګیم دی د فرار ګین باندې او فرار ورزش باندې نه لګیږي دا چې دا تیاری چې دی
په څه موضوعاتو باندې خبرې کوي تاسو په خبرو نه پیژو بل اوریدون کتاب نوبت ورکو مهرباني
خیلی کوتاه اگر صحبت کنن بفرمایئ سب رادیو آزادی است نه تماس از این شنونده ما قطع شده خیلی
چو پیغام با ولوردم دومره یو دقیقه کم وقت لرو پا پیغامونو با پیغامونو تا بنابت ورکو لندو لخبرونو روست بلبته اوردون که تا موقع ورکو چی تلفن راو
دید اصد از لغمان در پیام خود نوشته کرده زمانه که بیرق افغانستان در میدانهای جهان برافراشته میشه از خوشی عشق از چشمای ما جاری میشه
بله
سارون سب
بلاوریدون که عمران محسن ل دینگرهار ل بیسود لیکلی دوی لهند سره د فوټبال مسابقه به آخری مسابقه وی او که نور مسابقه همشتر نوروره دا ورستی مسابقه دا زکخوی پایلو ببولی او په دې مسابقه دا مسابقه چه هرچه وگتله دا قهرمانه جام به اخلی بلاوریدون که